درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. سهار مو نیکمرغه. دا خبری مجله په خبرونو پیلون. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل دغه کمیسون فعالول یې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پانه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون هغه مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت یې خپلواک، مسلکي او شفاف وي. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیا ځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقیف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداري ورکړې ده. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوی ونې مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالیه وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نموړې د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوي بلل لري. ازادي رادیو ته د فراه، هلمند او یوشمیردور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سشکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا شودلې چې پاکستان ته انتقالي شي. د افغانستان د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پیښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوي او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. او د امریکا سنا جرګې اوکراین ته د 40 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅ اکثریت تایید کړه. د مرستې ته شپږ اتیا سناتورانو مثبت رای ورکړي خو د مخالف رایو شمیر یوازې 11 ټاکل شوی ده. د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا لاسلیک یا توشی شي. تیره اونۍ د کانګرس استازو جرګې دا سند تصویب کړی.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 10.15، هرات اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 10.13، کندهار اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 9.13، مزار شریف اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 10.22، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 10.25.
د نننۍ جمعه د 1400 لومړي لمریز کال د ساور له 1500 او د 2020 میلادي کال د میل شلمې سره برابر ده. د تلویزیونونو د شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو پریکړه په داخله او خارج کې له توندو عکس العملونو سره مخامخ شوه.
زما په فکر دا هسي و بهانه ده چې خزي ورو ورو له صحنه لری کړای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدا وغندله. طالبانو په انقره کې د یو شمېر سیاسي چیرو له لوري د ائتلاف د جوړېدو په خبرګون کې وویل. د کابل په هنتون یو شمېر جنې محصولانی وای ورم ورځ د رنګ ټیکریو په خاطر لا په هنتون وګرځول شو.
د په هنتون د دروازې مخ ته د طالبانو وسلوال ولاړو جنې سخت ویریدلې وی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د تلویزیونونو پر شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر خبرګونونه پارولې دي. پرون د افغانستان یو شمېر تلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه ویندویان باید پټ مخ پرونی وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویندوی د خپل د کار ننګ کړي خو نیوکه کوونکې وایي طالبان د دې حکم لپاره قانې کوونکې استدلال نه لري. تفصیل اسد الله لودین وړاندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي تلویزیونونو ویندویان پروند لومړي ځل لپاره داسې را څرګند شو چې پر پوړنی سربېره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړی وو. د دغو تلویزیونونو مسولانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویندویان یې باید د خبرونو پر مهال لسترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د څنګه مسولې او د افغانستان لپاره د دغه سازمان په خوانی چیرون کې هیدربار په همدې تلاو خپل ټویټ کې لیکلي له عامه ژوند د خځو د لری کول لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مختروان دی. د افغانستان د بشري حقوقو په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وګي وي د کیږي هر ورځ ل 14 وژنو او ځن وژنو نارانځوړي نړۍ ته مو د ګدایي لاس اوکت کړی دی. خود حاکمانو لمړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنگ د محدودیتونو لګول دي. لپرون راهیسه داسې خبرګونونه ډیر تر سترګو کیږي. خود طالبانو ویانځه به الله مجاهد لرسنیو سره په خبرو کې د دغه پریکړې ننګ وکړه.
خواهش ما میاست که افغانا با خواهرای ما
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څومره مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چه میشه؟
خو خبریالان امینه ورداګه او عبیده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس وو په رسنیو کې ناتقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسي و بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنه لری کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې وایي چې ټولې ښځې د پرکور کینی، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هیڅ شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودی زبللې ده او ویلي دي چې بهرانیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د تلویزیونونو پر شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر ګڼ خبرګونونه پارولې دي. طالبان له وخت رسیدو وروسته د شزو د محدودولو لپاره پر لپسې اقدامات کوي. د دوی د دې کارونو هدف څه دی؟ د شزو د حقونو یو فعال نرګس مومن په دې اړه نظر څرګندوي.
د چوار تر بل د دوی ټوله حکومتداري یوازې د ښځو په پوړنی باندې څرخي. ښځې څه ډول حجاب وکي، ښځې څه ډول کوره ووزي، ښځې څه وکي څه ونه کي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې موږ د تیرو لسو میاشتو نهو لسو میاشتو رئیس د همدغې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې د هغې چهره ولیدل شي، د هغې چهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوې او بیا بېرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنی څه شی ده؟ ته دغه ټوله نړۍ حیرانه پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولی ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي.
درسي ساعت له اوومه تر دولسم ټولګي د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د غبرګولي په لومړۍ نیټه پیلېږي. له شنبې تر چهارشنبې د سهار پر اتو نیمو بجو له ازادي راډیو.
زمو شخله ازادي راديو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وایي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلي دو نهلي کړی دي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د موضوع ته خبرګون شولې او دای د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نه اړتیا له مخې لغوه کړې دي. تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاتګ ګامې بللې ده. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلې کړې ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغه د غرض ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړې چې وکولای سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې دارالانشاوي لغوه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانټ هم خبرګون شولې ده. هغه پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللې ده. بانټ ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډېره ده. نوموړي چې دا محل په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبري وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000
15000 نوي
او 1980 كيلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو یو 33 موټر سایکلونه ویشل شو دي. د روغتیایي چارواکو په وینا د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې به لدی موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکو کار اخلي. تفصیل په دې راپور کې خو مخې تر دې چې د غزنی په د واکسیناتورانو راپور واوري چې د موټر سایکلو البته د غزنی په باب یو بل راپور هم لرو. په دې راپور کې به واوري چې د دې ولایت اوسیدونکو له مخابراتي شبکو شکایت کوي او وایي چې کیفیت خراب دی او له دوی څخه پیسې خوري.
ورسته مبیا هم اړیکه ټینګه کړه خو بریالي نسو ځکه په غزنی کې ډیرای کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه سرټ کوي. د وای دلته شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغه یو تر بل نسر رسیږي. فعال شمیره شي چې له ساحې څخه وتلې ده یا وای بند ده او یا وای درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره بخلاص او فعال وي حمدالله د غزنی ښار په تاویلدار کلا کې ژوند کوي. نوموړی وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو خو بیا مو هم ډیری وخت ټلیفونونه کار نه کوي.
په غزنی کې ټلیفونو شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا مشکلات موږ ډیر لرو په غزنی کې. باید وکړي شبکې سمې سي، انټرنیټ کار وکړي.
شاوخوا شل کلن شمس الله هم د غزنی ښار په څنډه ګډلو کلی کې اوسي. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو د باندې اتي نرخ کیږي، یا به ستا غږ نه ورځي او یا به د مخاطب غږ نه درته رارسیږي، یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده.
اوس هم په غزنی کې روغتیایي کارکوونکو ته د 133 موټر سایکلونو د ورکړې په باب راپور واوري.
روغتیایی چارواکی وایي دغه موټر سایکلونو ویش د روغتیایی کارکوونکو د اسانتیا په برخه کې تر سره سوی. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالی مرسته د ادا موسسې له لوري د دوی ادارې ته ورکړل سوي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی ولایت په 13 ولسوالیو کې به له دغه 133 موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایی کارکوونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز ولسوالیو کې د ښو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولي.
د دغه مرسیکلو توزیع څخه هدف دا و چې موټران او سی کارکوونکي په وخت سره ټولو کلیو ته ورسیږي او د خدمات د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج دا لوړ کړي او ټول ماشومان سي لسی مراکز څخه لرې دي او په وخت سره واکسین سي ورته رسېدای همدا مشکل حل سي.
شاغلی همت زیاتوي د دغه مرستو په لړ کې یو اراده ایمبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والي ترڅنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والي مولوي محمد اساق اخونزاده د یونیسف اداري او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو له امله مننه وکړه او روغتیایي کارکوونکو ته یې د دې موټر سایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له ناتو تړون سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د غوښتنې کلک ملاتړ وکاو. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د فنلند او سویډن له مشرانو سره وکتل او دا هیوادونه لوی دیموکراسي او د لوړې کچې وړ ملګري وبلل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل دا یو ویاړ و چې پرون د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلی له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پراختیا تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناټو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناټو پر اختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناټو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناټو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناټو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیڅ چاته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناټو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو ویلي دای به د ترکیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغوی ته به له خپله اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان سویډن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کوردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته و چې په فعالیت بندیز لګیدلې دی.
زمو شخ له ازادي رادیو اوري
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم
په کابل کې د خونې او روزنې په هنتون یو شمیر خزینه ماسلان ادعا کوي چې طالبانو په هنتون ته ځکه د داخلي دوه اجازه نه ده ورکړي چې د تور حجاب سره یې تور ټیکري نه و په سر کړی دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د په هنتون له دروازې بیرته خپل کورونو ته ستنې شوي دي خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي خزینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده
په ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مخ ته د خزینه محصلانو ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده د دې پوهنتون یو شمیر محصلان ادعا کوي چې طالبانو هغه نجونو محصلانو ته پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله چې له تور حجاب سره یې رنګه ټیکري په سر کړی وو د دې پوهنتون یو محصله چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د دان دروازه پانتون قماندان دان دروازه
د پوهنتون د دروازې مخ ته د طالبانو وسلوال ولاړو او هغه جنونو ته چې رنګه ټیکړه یې په سر کړی وو پوهنتون ته د داخليدو اجازه نه ورکوله انجونی سخت ویریدلې وی ځکه طالبانو پری چیغي وهلې او نګدې وو چې لختي واخلي او دان جنونی پری وهی دوی حیرانې وی چې څنګه له ځای و تختی
کوم را دګرن پیش از یو خطا بخورنه فرار کړن
دا ادعا کوي چې د طالبانو لوري په بیلابیلو پلمو لزدکړو د جنونو دراګرزولو هڅه کوي هغه تور چې طالبان یې ردوي د غنجونی محصلان وایي له حجاب سره ستونزه نه لري خو له تور حجاب سره د تور ټیکري په سرول سخت بندیز دی او که حالت دغه سي دوام وکړي نو خای ډیره خزینه محصلینې په هونتونو نه پریږدي په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوې ویډیوګانو کې د همکارۍ چې د پوهنتون مخته د جنونو غنیبونی ته یو نارینه خبرې کوي او دوی ته وایي چې باید له تور حجاب سره تور ټیکري په سر او مخونه پټ کړي خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایاند احمد تقیب یا وای خزینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده
ټول محصلین پونتون ته داخل شوی دي البته د پونتون په داخل کې د پونتون د رئیس له خوا څخه ځینو هغه محصلینو ته توصیه وشوه چې مشخص یونیفورم یې نو مراد کړي او توصیه ورسره ټول اجازه ورکړل شوله خپل سنپون ته ولاړ دي خپل درسونه وویل
که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخکې ویلي چې له حجاب سره د ټیکري د رنگ په انتخاب کې خزې د خپل خوخي مالکانه دي خو د لوړو زده کړو وزارت وایاند احمد تقی وایي د په هنتون د خزینه محصلینو لپاره له تور حجاب سره تور ټیکره په سر کول د په هنتون ځانګړی لباس دی چې له دې وروسته باید مراد شي د یادونې ده چې د په هنتون خزینه او نارینه محصلینو په خوا کوم ځانګړی یونیفورم نه درلود په دې حال کې د طالبانو د حج اوقاف وزارت لوري د کابل د ټولو جماعتونو مولا امامانو ته د جمعې د لمانځه لپاره تیار خطبه استول شوی او پکې د حجاب په مراد کولو ټینګار شوی د ځینو جماعتونو مولا امامان وایي د خطبه ورته رسیدلې او سبا د جمعې په ورځ به په منبر خلکو ته ورسوي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ چې د ثور ولسمه کې ده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لارې د خپل مشرتابه هغه فرمان خپور کړ چې د ښځو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه ده د طالبانو د ځانګړي تعریف له مخې کومې میرمنې چې حجاب نه مراد کوي کور به په نخه او وروسته به د کورنۍ مشران امنیتي حوزې ته غوښتل کیږي او آن سزا به هم ورکول کیږي
دا طالبان حکومت په ترکیه کې د یو شمیر افغان سیاستوالو د غونډې په تړاو عکس العمل خوده دا طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې له هیواد تللي دا سیاستوال کولای شي بیرته افغانستان ته ستانه شي خو په خبره یې د افغانستان د امنیت د اخلال او نظام پر ضد د هیڅ هڅو اجازه به ورنه کړل شي د سه شنبه په شپه په ترکیه کې یو شمیر افغان سیاستوالو په وناسته کې د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالی شورا اعلان او په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړي نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې
روسته له هغه چې یو شمیر افغان سیاسونو پرون په ترکیه کې غونډه وکړه او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالی شورا په نوم یې جبهه اعلان کړه د طالبانو حکومت وایي هر هغه جریان چې د افغانستان امنیت او د اوسنی نظام د خلل لپاره له هیواد بهر جوړیږي دوی پر وړاندې دریږي او هڅه به یې پایلې ورنکړي د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ د مې میاشتې په 19 نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې په ترکیه کې د یو شمیر افغان سیاستوالو د څرګندونو په اړه وویل چې دا کسان یو څل اسماعیل سوی او نور باید ناکامې تجربې او هڅې تکرار نکړي
کچېری دا سیناستي بیا هم د فتنه انګیزي په خاطر وي د دې په خاطر چې افغانان ته ستونزې ولاړ کې دي په خاطر چې طبيع فساد او غصب او چپاو طبيع زمينه مسایل کې دغه وخت تیر شوی دا افغانان نور د خلکو سره یو لري امتحان ورکړي په هر برخه کې ناکام شوی دي او دا فرصت دی نو ورکړي چې د روان سرنوشت لوبي وشي.
خغلی مجاهد وایي کدا سیاستوال په هیواد کې د سولې او پرمختګ غوښتونکي دي، بیرته د هیواد تستانه او له دوی سره د په ګډه په هیواد کې د ثبات لپاره کار وکړي، خو مشخص د دوی نه مذاکرې د غوښتنې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په شپه یو شمېر افغان پخواني چارواکي او سیاستوال د ترکیې په انقره کې سره راټول شوي وو او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا یې اعلان کړه. دغو سیاستوالو له دې ناستې په یوه خبره سوې خبر پاڼه کې د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه لای او له دوی غوښتي چې ورسره د مذاکراتو ته چمتو سي. د دې شورا په خبر پړنه کې لګاونډیو سیمې او نړیوالو هیوادونو پر طالبانو فشار او د دوی کړنو ته د پام اړولو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت دوام په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا بدیدو، د نشئی موادو د تولید ډیرېدو او د کډوالۍ کچې لا پراخېدو دلیل سي. هغه څه چې طالبان یې ردوي. خو د سیاسي چارو یو پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل
چې نور په ټولنه کې چې تبان لري، ځکه دوی په خپل وخت زمان کې ملت غل خیانت غل جنگ غل وزل نه غل ملت طبین او د ملت حق خور نه لري، هیڅ نه لري. په خپل سیمو کې دوه کوټیز یو کلینیک سي هم نه جوړ کړی. په بیا د دې چې تر ټولو کې نه خراب په باور کې نه سیاسي په باور کې تشریح بیا په دې باندې بهرنیان پروژه جوړه کې چې فشار طالب راوړي، دا نه کېدای شي دوی راوړي او تحمیلي کې په ملت باندې.
په ترکیه کې د دغو افغان سیاستوالو له لوري د یاد شورا غړي د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم، د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د تیر حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني، د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د مقاومت ملي جبهه مشر احمد مسعود، محمد علم ازدیار، یونس قانوني